طيش من
سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده
اسلامي امارت د هیچا سره دښمني نه لري سر له نن نه د ټولو اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل خبره کوي نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ دی
و باورئ چې د طالبانو له راتګ سره په خوست کې د مخابراتي شبکو په فعالیت کې ستونزې راغلي
د پرون رئیس په خوست کې په ټول ښار کې د ام ټی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي
په افغانستان کې د رسنیو نوی وضعیت ته هم کتنه کوو په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته امریکا وایي چې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو د ایستلو بهیر په دوه اونیو کې بشپړیږي امر الله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي بشپړ خبرونه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلام مشورې پیل شوې دي د طالبانو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخه دا څرګندونې په کندهار کې کړې دي د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون ملا فاضل ملا خیرالله خیرخه او ملا عبدالسلام حنفی تیره شپه کندهار ښار ته ورسېدل په دې اړه جزئیات د خپرونې په دوام کې راځي د امریکا دفاع وزارت وایي د متحدو ایالتونو پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړ کړي د پنټاګون ویان جان کربی پرون سه شنبه په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته ویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګر د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کیږي امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي په ډېر لسو الوتنو کې له افغانستانه ایستلي چې له دې ډلې 1100 کسان یوازې پرون انتقال شول د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي چې هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ور وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یوه سیمه ییز او نړیواله پریکړه وشي موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ییزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یې یوه پریکړه کیږي
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني پرسمیت پیژندلې وه د پخوانی دولت د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دای د افغانستان د جمهوریت ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال ته ورځي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعاده کولو لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. امرالله صالح دا ادعا څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د پخواني دولت رئیس اشرف غني د یکشنبې په ورځ له هېواده ووت او طالبانو کابل ونیو. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې خلاصې پرېښودې. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته واوښتل. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړ وه چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبې وویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړ او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې هیواد یې چمتو دی د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورشیکا په غبرګون کې ویلي چې مسکو به ورته اقدامات وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا خیرالله خیرخا وی افغانانو او نړیوالو ټولنې ته د یو منلي نظام او ښې حکومت ولۍ د رامنځته کولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي تیره شپه کندهار ته ورسېدل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبې په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یوه خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجدي باندې انشاءالله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا عناناتو په رڼا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو په رڼا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم انشاءالله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې، نړۍ په هغه باندې رضایت وښيي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کډرونو ته اړتیا لري او د ویشي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه داسه موږ غواړو چې د حکومتداري په حق له باندې به هم سر د سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي د هغه لپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري دپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره ان شاء الله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به ان شاء الله د هغه دپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دې نه کوي او له دوی سره دې په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړو.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امر الله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
لکه څنګه چې وامورېدل، طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو افه شوي او په نښه به نه شي. همدا خبره ذبیح الله مجاهد چې له مخکې له رسنیو سره د طالبانو د پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کنفرانس کې وکړي. ښاغلی مجاهد وویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په دې هیواد کې ځان خوندي وبولي. له کابل دا خبری کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و خو جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبری کنفرانس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسیدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري، سر له نن نه د ټولو اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسیدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر افغاني حکومت پورې تړلی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعافه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وعافه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص دې لپاره وسی. موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پاتې سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلی مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل، اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوي دغه بهیر رسما د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیره شپه کندهار ته ورسید.
لبل خو د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وایي غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. په همدې حال کې د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر څخه د طالبانو پر ضد مقاومت پیل کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټندري. احمد مسعود ورسپانې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته وویل کچېرې خبرې نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یوه ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستاني مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډېرې ځوانان هره ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 د ماقام تر 2 پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 او 1000 موندل شي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مزګر تر او ورځې دونه خبري کی د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه احمد شیبر د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سرلیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. ورسپانه بیا د طالبانو پخوانی رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ایستلې وې، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخه یې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخر کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله سیره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بېرته د نوېمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستانه شي. همدا ورسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکانو باسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوې وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هېواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبه په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایډن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیځ مشران خوشاله شول، خو د بایډن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیځوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریږدي اغېز وکړي. بشري ناورین ورته انتظار دی او د لویدیځ لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي pazadiradio.com او په دې ویب پاڼه کې د افغانستان د روانو جریاناتو په اړه تازه راپورونه او مطالب وګوري. ورزو د راپورونو برخه ته او وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنری د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو مجازي کانفرنس کې ګډون کړی و او په دې اړه بحث وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری ویاند روپرت کال ویلي پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویل زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت، نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې، په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat per dir barkh ke amniyati aw de bashari haqono waziyat pa chatakai kharab shawa aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi UNHCR us per hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw lodrawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان معلومات پاکستان لاسوهنه ده او که دغه خلکو شرارت دی او د دې په باره کې وقوم او ملت ته پوره معلومات ورکړي چې دا کومه چاره ده، دا څه چل دی، څه کار، څه خبره.
جماعت اسلامي نه مې دا درخواست ده چې مؤمنان مسلمانانو عوامو سره ښه سلوک وکړي، ظلم زیاتیا چا سره ونه کړي، د خپل ملت خدمت وکړي.
سبحان الله پان خبرې کوم زمون پیغام دا د طالبانو ورو ته اول دلته د سي ډل شته د طالب په نوم راغلي د سمالي په سر کړې ده. مسله غاړي ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه، باچې د خپل یونیفورم معلوم شي، هر څه معلوم شي، اوس که غټه کوړي کې ورور وسله غاړي ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه، باچې د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي، کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي، او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډېر کسان شته اخلاق کوي، هر یو شي کوي پاره چې دوه نام کې دی او خپل سیستم هر صفه ده. کی
احمد الله د زابل ولایت منی اړه کوي دا د دې چې د نوې نظام د ملت په خیر دین او د اسلام د دین د ملت په خیر طالبان د هم مستنه ده د خپل خلک خپل ځیز کې ونیسي او نور د غرضو ته لا څو ته د لاس ته کوي او ټول افغانان ټول افغانان ته په وستر وګوري او یو داسې نظام رامنځته کړي هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی. الله جل جلاله دې په ټول ملک کې د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کړي.
محمد اشرف د کابل نه می اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مده سه مشکل شته، هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوی ده. زه په کوم موحد او ماحول کې اوسېږم، زیاتره دلته دولتي کارمندان، حتی د امنیت کارمندان، د مونږ پخوانی فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې ده ما چې شخصي د دوی سره کومې خبرې کړې دي او دوی نه مې پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي، نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چا د مونږ نه پوښتنه هم نه ده کړې او د دوی کور ته هم څوک نه دي راغلي.
موٹر
وروسته موږ د وایسره واسناد ورلوب شو خو هم دې سره په دې خاورې د حکومت ځوان لري ځکه چې دوی تیر د ورکه هم سال کړه او د ورکه هم په دې کې دا د دې خبرې چې څنګه د ورکه د سمرخان بند او زول دي یعنی هغه بند چې ټول ملت او د ټول خاورې او د ټول افغان ولس یو سره پانګو د ټول تر باندې په سنډا د څو حکومتي د خاورې په زور ته پرشي دي چې د سختي کورونو او موټر څخه په دې توګه لاړې شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو د دې لومړۍ برخې د خبرونې د لومړۍ برخې پای ته ورسیدو. د وخت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو او نور مطالب لرو. خدای شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږي کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي وګړو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه پاوز 3002 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ دي په 1500 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مجر وایي که دا ټولنه د طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبوره ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح ویلي چې د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمنی یو ځل بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر له پله غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیې یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. له دې مخکې هم مکدونیه یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو یوه بله موضوع لرو. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ راز خبره نه ده کړې، خو رسنیو وار لمخه په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي سند یا بیان نه دی ترلاسه کړی. د دې بنسټ اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي دي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي، خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګه شوی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
له کابل نه له تېرې یکشنبې راهیسې دولت مشر محمد اشرف غني تر څنګګڼو سیاسي چارواکو له وتلو سره په رسنیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی او ځینې سیریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، البته په دې شاسې هویت افشا نه سي، چې له هغه ورځې طالبان کابل ته ننوتلي موږ چې د ښځو حضور کم شوی دی. د ښځینه ویاند او خبریالې حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کېږي او غوښتنه یې کړې ده چې د هر ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کړي او دا د واضح کړي چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپله رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تېرو دوه ورځو را په دې خوا خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندش د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل، کابل ته د طالبانو راتګ اطلاعاتو روز ورځپاڼې د تېر په څېر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم د موږ همکاران په دفتر کې شته او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدی وویل چې طالبان ورته ویلي چې رسنۍ کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. نو د ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هم چې رسنۍ د خپل موارد سانسور کړي، نه کومه رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه به هیڅکله ونه نیول سي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هیڅ ډول مخنیوی نه دی کړی. له آزادو رسنیو موږ غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولای شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه وروسته راپور. افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال لورز رئیس په خوست کې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د ښار په ډیری هټیو کې د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو لپاره کریډیټ کارتونه ختم شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د کریډیټ کارتونو په ختمېدو سره لخپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د ژوند په چارو کې هم له ستونزو سره مخامخ شوی دي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلسی خون کې نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله د ام ټی ان په کارت پسې آی زیرو پسې ګرد تاوېدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ام ټی ان یا د آریبا کارتونه نه پیدا کېږي. نو که مسؤل چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځانګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندېدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندېدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازینی سیستم دا ده چې د راکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولی. بانکونه بند دي، لیارې په د لیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. اکثریت وخت کې موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه هم بند دي. دا خامخا د ستونزه شته، تاجرپکان د صرفۍ دوکونونه بند دي او ورسره د کریډیټو هم د فروشۍ بند دي. انشاءالله چې دغه خپله امنیت صرف شي ده د دې ګروباشي نور مشکل نه وي. انتخاب ورکیږي د مرکز نه مکیږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیفت پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي راډیو لوونه تر و آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې ښه شپې او ورځې ولرئ. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د خپلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته راستولې دي. دوی په دغو پیغامونو کې تر ډیره د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې او له دولتي چارواکو یې غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځئ تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم ګرانګا، د کندهار په سره پاره دي چې کندهار د سرپوزي او خاصه چې زه په دغه کمربند کې هغه د دې برنګ شپه د دې وخت په شی دان سیمه نه بل ولا دې په چټکې کې په خپل اړه ورځ ډېره زم نه ګڼ نو خاصه په دې کې خدای دې ټکان دې بار نه وته دغه ملکانه باندې چې دغه یاوي هم کې برنګ شپه راځه او مستریم کله ځای خبرنګار دراوته د خپل دې د چړ نه وکی.
نو السلام علیکم دا دغه راډیو خبري اله ټول زور سره وروغتي بلا ډیره عدالت نه خراب کړي.
بلی السلام علیکم، زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ ځغ نه شرکي دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکي یا وزیر چې پاچا ټاکي مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ځغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته سلامونه منظره بر سما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدن کې توي کې او بارود راړي د افغانستان خاورې ته له کوم چې دغه مخنیوي وکړي کني افغانستان مو متباو پر بات کې
درته ځکه ټول کار کوم کوم سلام اوریدم. السلام علیکم، بعد السلام خدمت ما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورتي سروان صاحب دا مشرک جنواری صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نری وی چې و نیولې دغه تایید یې او بیا د دغه د یی چې یادانه جنې ولې تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر وکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولست سره نه منې پیدا کولای یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هله مو تاسو دا چې دا نو څنګه
افغانستان پر حکومت بانی درخ قوم واقعا حکومت واڑی حکومت کی پدی وطن کی نو دی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته دی موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرحبا تهنمال ولا ترور یا غل مصیغان دی لسته سرنویش د مظلوم څخه ولې سات نه تیریږي حکومت ته وروره یا ته یا خدای ور لاسه یی دا یو سړی مو چې په شم د پی نه چې هغه هم ولا دی دی یا ال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روره غاډی چلی نو د دې مظلوم سره څه ولې اخیسته ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټول د غدی رادیو او ریډین کته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک ټول کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره ځنه دا اندوار نو څه کوم د روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشت متوان الله پاک متوجي سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشت باندې نو بعد ما تور الله پاک متوجي شو ته بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوه باید هغه ټول سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان فوج سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو. په په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوج نوم دی وشرماو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم، د لوګر ولایت ازر رسالی باره کې مې درته دا وړوکی شان پیغام پریښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکې چند دي، ډېر ولس خو یوازې په نغی تکبیر څخه نغی تکبیر باندې د دې هغه دفاع نه شي کولای. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه کې نه دي، لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ولس دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات یو، او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده، او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي، دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حاضر غم ونه کړي، نو بیا خو نور ولس هم مجبوره ده ځان ته د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه.